د مهم شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په وروستۍ نیم ساعت پښتو خبري مجله کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په داسې حال کې چې د کابینې د جوړېدو په اړه د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې کاري وروستۍ مرحلې ته رسېدلی د ولسي جرګې غړي وایي د حکومت مشران په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي او د دې حکومت لپاره باید بدیل ولټول شي.
جریان سیوم در کار است برای براندازی این نظامتان، برای که هر دو رئیس باید مخلوع باشد.
د نوې کابینې د جوړېدو په اړه بېلابېل مطالب لرو. پر ځینو نور موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغون کړي، خو تر هر څه مخکې جان قال کوزي ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت مرستیال وایندوی د نوې کابینې غړي به په دوه پړاوونو کې ولسي جرګې ته معرفي شي. د پاکستان د سیاسي ګوندونو قومي مشرانو هیات کابل ته سفر کوي او د فرانسې په مرکز پاریس کې د یوې مجلې په مرکزي دفتر باندې حمله شوې. د دوو پولیسو او یو ژورنالیست په ګډون لږ تر لږه 11 کسان پکې وژل شوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایوي رئیس مرستیال وایان وای د افغانستان نوې کابینه به په دوه پړاوونو کې ولسي جرګې ته د باور رای واخیستو لپاره معرفي شي. جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل په لومړي پړاو کې به د امنیت او اقتصاد د سکتور کاندیدان معرفي شي.
ټول وزارتونو لپاره اشخاص باندې کار شوی دی. همدارنګه په لومړي سر کې د وسنی پلان سره سم باید په اقتصادي او امنیتي برخو کې یو جوپه د وزیر صاحبانو په لومړي سر کې معرفي شي.
که څه هم چې ښاغلی فیصل د کابینې د معرفي کولو ټاکلې نیټه ونه خو دا خود جمهور ریاست یوې منبع له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په قوي احتمال سره به سبا او یا هم د راتلونکي اونۍ په سر کې د کابینې ځینې کاندید وزیران معرفي شي. له بلې خوا د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل له دې وروسته هره پیښه چې د کابینې د اعلان د ځنډ له امله په افغانستان کې رامنځته کیږي مسؤلیت به د جمهور رئیس او اجرایوي رئیس په غاړه وي. ښاغلی ابراهیمي نن د ولسي جرګې عمومي غونډه کې وویل د کابینې د اعلان لپاره پر حکومت د فشار په برخه کې د دې جرګې هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د جمهور ریاست یوې منبع وویل ټاکل شوې سبا ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو هیات کابل ته راشي. په همدې اړه د جمهور ریاست ویان نظیف الله سالارزي د دغه هیات د سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
د سفر اصلي موخه افغانستان ته د دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نورې هم ټینګې شي.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دې حالت کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، سناتور افراسیاب خټک، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅغزه شامل دي. د ملي امنیت سلاکار ایران ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د ایران پر ضد کار وانخیستل شي. ایراني رسنیو ویلي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دا څرګندونې ایران ته د خپل رسمي سفر پر مهال کړي. په عین حال کې د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج ایران ته د ښاغلي اتمر د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل نوموړي له ایراني چارواکو سره د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او دوه اړخیزو اړیکو په هکله هم خبرې کړي دي. ښاغلی اتمر د سې شنبې په ورځ ایران ته په یو رسمي سفر تللی. ازادي راډیو اوري. د فرانسې پولیس وایي په پاریس ښار کې نن د چارلی هیبدو مجلې په مرکزي دفتر باندې ډزو کې د دوه پولیسو او یو ژورنالیست په ګډون لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول. پولیس وایي په حمله کې د غراز لس کسان ټپیان دي چې د 5 حالت یې نازک ښودل شوی. دغه مجلې ته د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو د خپرولو له امله په مقرر ډول ګواښ ښودل شوی ول. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان چې له حملې وروسته د پیښې ځای ته ورسېدی خبر اعلان ورته وویل دا یو تروریستي عمل دی او زیاته کړه چې د څلورو ټپیانو وضع خرابه ده. د فرانسې حکومت په پاریس کې د تروریستي حملو د خطر سطح پورته کړی ده. جمهور رئیس اولاند وویل حکومت په دې وروستیو اونیو کې د یو شمېر تروریستي حملو مخه نیولې ده. د زیاته کړه پر موږ ځکه حملې کېږي چې موږ یو آزاد خیال یا لیبرال هیواد یو. ویل کېږي چې د فرانسې جمهور رئیس به د ورځې په وروستیو کې د پیښې په اړه د حکومت عاجله غونډه جوړه کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په شیعه او سنی مسلمانانو غږ وکړ. هغه مخالفتونه چې د اسلام په تاریخ کې تر ټولو ستر او پخوانی بلتون ګڼل کېږي لري کړي. روحانی نن په تهران کې د اسلامي یووالي پر نامه جوړ شوی کانفرنس کې د وینا پر مهال د نړۍ په ټولو اسلامي مذهبونو غږ وکړ چې د وحدت او پیوستون په مقصد باید په خپلو کې عملي همکاري پیل کړي. روحانی دغه راز وویل مسلمانان یوازې په خبرو، شعارونو، غونډو او کانفرنسونو اتحاد ته نشي رسېدلی. مسلمانان باید د ښوونځي له لومړیو کلونو څخه په یو واحد دین کې د بېلابېلو مذهبونو موجودیت وپیژني. په پاکستان کې نن دوه تنه د تروریزم ضد محکمې په حکم اعدام شول او په دې توګه له تېرې میاشتې راهیسې چې د اعدام مهلت لغوه شوی تر اوسه نهه کسان په دې هېواد کې اعدام شوي دي. دا دوه تنه په 2002 کال کې په اعدام محکوم شوي وو او ویل کېږي چې د لشکرې جنګوي بنسټپالې ډلې غړي دي او په قتلونو مجرم پیژندل شوي ول. دا دوه تنه نن په ملتان ښار کې اعدام شول. قرغیزستان او تاجکستان به د خپلو سرحدي لانجو د حل لپاره خبرو کې د شوروي اتحاد د وخت د ارشیفونو له اسنادو کار واخلي. د سرحدي لانجو د حل لپاره د قرغیزستان د حکومت د یوې کاري کمیټې یو غړي قربان بای سکندروف ازادي راډیو ته وویل قرغز چارواکو څه موده وړاندې مسکو ته سفر کړی و او د ارشیف اسناد یې ترلاسه کړي دي. په 1991 میلادي کال کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو راهیسې د مرکزي آسیا د 5 هیوادونو ترمنځ د پولو په زیاتو برخو کې سرحدي لانجې پاته دي. د یمن پولیس وایي په مرکز سنا ښار کې د پولیسو اکاډمۍ بهر د موټر بم په چاودنه کې شاوخوا 1.5 کسان مړه او 500 زیات ټپیان شوي دي. عیني شاهدان او امنیتي منابع وایي یو ځان وژونکي هغه مهال په یو کوچني بس کې چاودیدونکي مواد وچول چې خلک د پولیسو په لیکو کې د شاملېدو لپاره راټول شوي ول. د دې بمې چاودنې مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلی. د تیرو حملو مسؤلیت په عربي ټاپو وزمه کې القاعده شبکې منلی و. د جنورۍ په لومړۍ نیټې د ایب ښار په مرکزي برخه کې د میلاد النبي غونډه کې د حملې له امله لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي و. په دې حمله کې شیعهګان په نښه شوي ول. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1200 نوي چپو سربیره د غرض لوی خبرونه کې د اف ام په 1450 په هم اوریدل شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د کابینې د جوړېدو کار وروستۍ مرحلې ته رسیدلی دی.
د ټولو وزارتونو لپاره په کافي اندازه نوماندان موجود دي او جمهور رئیس د ټولو سره شخصا مصاحبه ترسره کوي.
خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د حکومت مشران په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي او د دې حکومت لپاره باید بدیل ولټول شي.
جریان سیوم در کار است برای براندازی این نظامتان، برای که هر دو رئیس باید مخلوع باشد.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي دغه راز وایي د افغانستان حکومت باید هغو پاکستانیو سیاستوالو ته کابل ته د سفر بلنه ورنه کړي چې په افغانستان کې جګړه روا بولي.
بعضی از اعضای از هیئت جنگ در افغانستان مشروع دانسته، هیچگاه نمیتونه این سفر دید و باور از اونها را نسبت به افغانستان تغییر بده.
نتایج شوی راپورونه وایي کابل ته د پاکستانی سیاستوالو د هیئت په سفر کې د جمعیت العلمای اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم شامل دی. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په فرانسه کې د هغه مجلې پر دفتر برید شوی دی چې 2 کاله مخکې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کاریکاتورونه خپاره کړي وو چې د نړۍ کې د مسلمانانو غوسه راپارولې وه. ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې د کابینې د جوړېدو په اړه نن هم د افغانستان په ولسي جرګه کې تاوده بحثونه وشول، د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د کابینې د جوړېدو کار وروستۍ مرحلې ته رسېدلی دی. خو د ولسي جرګې غړي وایي چې د حکومت مشران په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي او د دې حکومت لپاره باید بدیل ولټول شي. د ولسمشر له ویاند نظیف الله سالارزی سره د ازادي راډیو خبریال په خبرې کړې دي. سالارزی وایي چې د وزارتونو لپاره ډیر نوماندان مشخص شوي دي او په خپل ولسمشر اشرف غنی له هغوی سره مرکې کوي او کار به ډیر ژر پای ته ورسیږي. یوسف خان زدران د نظیف الله سالارزی سره د مرکې پر اساس دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د کابینې د اعلان پاړه وروستۍ مرحله ته رسیدلی او ډیر ژر به افغانان نوی کاری کابینه ولري چې ټول خلکو ته ځواب ویونکي وي. د جمهوری ریاست ویان نظیف الله سالارزی ازادي رادیو ته وویل چې د ټولو وزارتونو لپاره کافی اندازه کاندیدان شته، خو له منځه یې د لایقو کسانو د ټاکلو لپاره جمهور رئیس د ټولو سره مرکې لري.
مجرد چې دغه مصاحبه پای ته ورسېدله ان شاء الله د نهایي لسته معرفي شي.
ښاغلی سالارزی وایي خلک باید د مسلکي کسانو لپاره حوصله وکړي او حکومت په خپلو کړنو کې جدي دی. نوموړی وایي د کابینې ځنډ له دې امله شوی چې جمهور رئیس له ډېر دقته کار اخلي او د هر کاندید وزیر کاري پروګرامونه ارزیابي کوي. جمهوري ریاست په داسې حال کې د وړ لایقو او متخصصو وزیرانو په معرفي کولو بیا ټینګار کوي چې د ولسی جرګې غړو ګواښ کړی چې که د مودو ځنډ وروسته هم ورته وړ کسان معرفي نه شي، دوی به ورته د باور رایې ورنه کړي. د ولسی جرګې غړی یوسف صابر وایي ښه ده چې حکومت سر له اوسه په خپلو کاندیدانو ښه غور وکړي، ځکه دوی یوازې وزیرانو ته د هغوی د پلانونو، تجربو او وړتیا په اساس رایه ورکوي.
دا څومره وزیران چې معرفي کېږي، کاندید وزیران د ولسي جرګې ته، د هغوی لپاره موږ کافي وخت لرو چې د هغوی اسناد وڅېړل شي، د هغوی سره خبرې وشي، د هغوی پروګرامونه او پلانونه واوریدل سی چې څومره عملی جنبه لري. صرف د ده وړتیا او د ده تجربه ده او د ده اخلاص ده، په دې باندې چې مونږ پوه شو هغه شخص ته مونږ حتماً رای ورکړو.
جمهوری ریاست په داسې حال کې پرته له دې چې ورځ مشخصه کړي د کابینې په ژر اعلان ټینګار او ملت ته ډاډ ورکوي چې له دې وړاندې پارک ځینو سرچینو ویلي وو چې د پنځشنبه په ورځ به د کابینې ډېر غړي اعلان شي. خلک په پیل کې تر ډېره په لومړیو 45 ورځو، وروسته بیا په لومړیو 100 ورځو کې د کابینې اعلان ته منتظر وو، خو اوس داسې ښکاري چې دا انتظار تر نامعلومه وخته پورې په ډېرېدو دی.
د افغانستان په ولسي جرګه کې نن بیا د کابینې د نه اعلانېدو پر سر جدي بحثونه وشول او مشرې خبرداری ورکړ چې که هره ناوړه پېښې چې له کابینې سره تړاو لري رامنځته کېږي، مسؤلیت به د حکومت د مشرانو په غاړه وي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو حتی د دغې ستونزې د هواري لپاره د لویې جرګې د جوړېدو وړاندیز هم وکړ. نور تفصیل یې له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د حکومت لخوا د کابینې په اعلان کې ځان د دې سبب شوی چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ملي وحدت حکومت ته د ملي وحشت نوم ورکړي. د دې جرګې یو شمېر غړي د چهارشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې د ملي وحدت پر حکومت سخت انتقادونه وکړل او حتی د اوسني نظام د بدیل وړاندیزونه یې هم مطرح کړل. وکیلانو اوسنی حکومت په بې کفایت تورن کړ او د کار دوام یې د اساسي قانون خلاف وباله. د ولسي جرګې غړي عبدالرحمن رحماني وویل اړتیا ده چې دواړه مشران له دندو ګوښه شي او دریم جنیان رامنځته شي.
هغه ضرب الاجل چې د خلکو استازو دواړو مشرانو ته ټاکلی و، دغه د ملي وحدت حکومت نه بلکې د ملي زحمت حکومت دی. اصلا ملي وحدت نه بلکې ملي زحمت دی. هغه راپور تاسې واوري هغه سره زیات تفاوت لري. دریم جریان ته اړتیا سته. دواړه مشران باید مخلوص وي.
د ولسي جرګې د غړي غوسه هغه وخت زیاته شوه چې د ولسي جرګې رئیس د کابینې په اړه د دواړو مشرانو سره د لیدو راپور د ولسي جرګې غړیو ته وړاندې کړ. په ورته وخت کې د ولسي جرګې بلې غړي نفیسي عظیمي له موجوده ستونزو نه د ملت د خلاصون په هدف د لوی جرګې د جوړېدو وړاندیز وکړ.
دغه حکومت ظرفیت او کاري وړتیا نه لري. دغه حکومت په ملي وحشت تبدیل شوی. پارلمان حق لري او صلاحیت لري چې ملت له روان ناوړې وضعیت څخه خلاص کړي، لوی جرګه دې راوغواړي او یو بل حکومت یې وټاکي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د حکومت له پیل نه سل ورځې اوړي، خو لا تر اوسه د کابینې برخلیک نه دی معلوم. ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په 45 ورځو کې به ولسي جرګې ته یوه ژمنه او مسلکي کابینه معرفي کړي. په دې وروستیو کې بیا ولسمشر د ولسي جرګې له پلاوي سره په کتنه کې وعده کړې وه چې په یوه اونۍ کې به کابینه معرفي کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل چې د حکومت لخوا پر لپسې ژمنو نه عملي کېدو د ولسي جرګې غړي اندېښمن کړي دي.
هغه ژمنه چې ولسمشر د کابینې په اړه کړې وه نن وروستۍ ورځ ده. له بده مرغه نن هم ولسمشر کابینه معرفي نه کړه. هغه ناوړه حالت چې د کابینې د ځنډ په اړه په دولتي ادارو کې د سرپرستانو له امله رامنځته شوی، ځکه څوک د مسؤلیت احساس نه کوي. همدا ناوړه وضعیت خلک اندېښمن کړي.
که څه هم دواړه ټیمونه د کابینې د جوړېدو په اړه په خپلو کې ژور اختلاف لري، خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د کابینې په اعلان کې ځان د ژمنې او مسلکي کابینې جوړېدل دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان حکومت باید هغو پاکستانیو سیاستوالو ته کابل ته د سفر بلنه ورنکړي چې په افغانستان کې جګړه روا بولي. نتایج شوي راپورونه وایي چې کابل ته د پاکستاني سیاستوالو د هیئت په سفر کې د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم شامل دی. ټاکل شوی وه چې دغه هیئت نن کابل ته ورسیږي، خو د نامعلومو دلایلو له امله ځنډیدلی او سبا ویل کیږي چې دغه هیئت به له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. تفصیل یې د رحمت الله افغان په راپور کې.
سره له دې چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي او یو شمېر سیاسي کړي دغه هیواد ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو سفر ګټور بولي، خو د پلاوي په ترکیب کې د مولانا فضل الرحمن شتون د دوی د اندېښنې وړ مسله ده. د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت نه باید هغه شخص ته دعوت ورکړي چې په افغانستان کې جنگ روا بولي.
دیو پاکستانی هیئت راتګ افغانستان ته، چې د دې هیئت ځینې کسان زموږ مشروع نظام تر پوښتنو لاندې راولي، په افغانستان کې جګړه روا بولي. داسې سفرونه نه شي کولای چې د هغوی نظر او باور د افغانستان په اړه بدل کړي.
د ولسی جرګې غړی اسد الله سعادتی هم ورته نظر لري، خو وایي چې کابل ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو د هیئت په دې ترکیب کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې په افغانستان کې د جنگ د دوام پلوي نه دي.
در ترکیب هیئت اکثر کسانی که هست اونا از قبل
د دې پلاوی په ترکیب کې ځینې داسې کسان دي چې مخکې له افغانستان سره مخالفت نه درلود، یعنی د پاکستان له لوري د طالبانو د ملاتړ پلوي نه وو. نو همدا خبره ده چې په دوی کې متفاوتې څېرې شته. هغه مولانا فضل الرحمن ده په لومړي قدم کې افغانستان باید اجازه ورنکړي چې د دې پلاوی په ترکیب کې داسې یو شخص وي. ټاکل شوی و چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو پلاوی د چهار شنبې په ورځ کابل ته راشي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې دغه سفر یو ورځ شاته شو. په ار کې یو شمېر سرچینې وایي چې دا پلاوی به د پنج شنبې په ورځ له افغان ولسمشر سره وګوري. د راپورونو له مخې د پاکستان د دغو سیاسي ګوندونو رهبران به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په روابطو د دواړو هیوادونو په امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې اترې وکړي. پاکستاني رسنۍ ولیدي چې د سیاسي ګوندونو په دې پلاوي کې اسفندیار ولی، افراسیاب خټک، آفتاب شیرپا، مولانا فضل الرحمن او محمود خان اڅکزای شامل دي. خو د افغانستان جمهوري ریاست د دغو ګوندونو د رهبرانو د نومونو په اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی بیا کابل ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو د سفر ګټور بولي.
زه فکر کوم چې د پاکستان آیات چې روان دي افغانستان ته کیدای شي نیکې پایلې ولري. دغه ګوندونه په افغانستان کې بېل هغې نه چې فوجي نظام یا ارتش او استخبارات په پاکستان کې ډېر قدرتمند دی، په خپله حکومت دی، ولې کیدای شي د عمومي افکارو به تبدیلولو کې او نیکې مناسبات او د افغانستان پاکستان ترمنځ دغه تشنج چې موجود دی رابطه کې دې ته پایته کېږدي او دغه مسئله حل شي.
د کارپوهانو په وینا د افغان او پاکستاني چارواکو دا ډول تګ راتګ به د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي او تر ډېره به ښو اړیکو او همکاریو ته زمینه برابره کړي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې یو شمېر غړو کابل ته د پاکستاني سیاستوالو د کیدونکي سفر په اړه اندېښنه څرګنده کړې. البته د دغه هیئت د ترکیب په اړه چې پکې ویل کېږي د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم چې په افغانستان کې جګړه روا بللې ده شامل دی. خو له بلې خوا یو شمېر سیاستوال بیا افغان څېړونکي بیا وایي چې دغسې سفرونه د دوړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره ګټور دي. په عین حال کې ایران ته په سفر کې بیا د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هغه هیواد چارواکو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به هیڅکله هم د ایران پر ضد کار وانخیستل شي. چارواکي وایي ایران ته د ملي امنیت د سلاکار په سفر کې له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې شوي دي. صفي الله ستانکزی پرې راپورټ لري.
له تروریزم او مخدره موادو سره مبارزه، اقتصادي همکاري او نور دو اړخیز مسایل د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او ایراني چارواکو د خبرو اصلي محور جوړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له ایراني چارواکو وغوښتل چې له افغانستان سره د تروریزم او مخدره موادو په مبارزه کې همکاري وکړي. دغه وزارت مرستيال وایي سراج الحق سراج د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلي اتمر ایران ته په سفر کې له خپل ایراني سیال او بهرنیو چارو وزیر سره په مهمو مسایلو بحث کړی دی.
جناب اتمر په شکل یک دعوت رسمي
ښاغلی اتمر په یو رسمي دعوت هلته تللی دی. له ایران سره په دوه اړخیزو او څو اړخیزو برخو کې اړیکې د افغانستان د ملي یووالي حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. ښاغلی اتمر په ترانزیت او تجارت کې د ایران همکاري غوښتي او همدارز یې له مخدره موادو او تروریزم سره د ایران په همکارۍ ټینګار کړی دی.
د ښاغلی سراج په خبره افغانستان تل له خپلو ګاونډیانو سره د ښو اړیکو سیاست مخکې وړی او له ورته سفرونو څخه هدف دا دی چې نور هیوادونه د افغانستان د سولې او ثبات په راوستلو کې ډېرې همکاري تازه خکړی. ایرانی خبری اژانسونو ویلی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې له دغه هیواد به هیڅ کله د ایران په ضد کار ونه خستل شي. لبلی خو یو شمیر څېړونکو وایي دا چې افغان حکومت په وار وار په خپل دغه دریس چې لخواري به د گاونډیو په ضد کار نه اخستل کیږي ټینګار کوي. افغان حکومت هم دغه ډاډ لپاره ایران ته خپل پلاوی لګولای دی. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته ویل د ملي امنیت سلاکار ایران ته په سفر کې ایرانی چارواکي ډاډمن کړي چې افغانستان د ایران په ضد نه کارول کیږي او په بدل کې باید د هیواد هم همکاري وکړي.
هدف هم د دې لپاره و چې ډاډ ورکړي چې نه به امریکا او ناټو هیڅکله د افغانستان جغرافیې څخه د ایران په وړاندې کوم ګواښ پیښ نه کړي. افغانستان په دریو برخو کې کیدای شي چې ایران څخه د همکاري توقع لري او د عدمو مداخلې. دوهمه اقتصادي اصل دی. دریمه د افغانستان توقع به دا وي چې هغه موجود کډوال چې افغانان دي په ایران کې له هغو سره په غیر قانوني او غیر انساني چلند ونه شي.
خبره که ایران په افغانستان کې زین ایرانی پلوې ډلې هم غیر فعال کړي، دا به افغانستان ته تر نورو ډیرو برخو ډیره ګټه ورسوي. ایران لدی مخکې په وار وار په افغانستان کې د بهرنوی پوځیانو په تیره د امریکا په حضور انتقاد کړی دی. افغانستان لدی مخکې پاکستان ته هم ویلي چې لخوري به چاته اجازه ورنکړي چې دغه هیواد په ضد وکاروي او په بدل کې دا هیواد هم باید خپل تشبثات بس کړي. څېړونکي په دې باور دي چې د ملي یووالي حکومت کله گاونډي هیوادونو سره خپل اعلان شوی سیاست عملی کړي، په اوږد مهال کې به ډیر مثبت بدلونونه راشي.
د سیمیز نړیوال موضوعاتو په اړه د راپورونو په سلسله کې بیا هم د ایران د اټومي پروګرام لانجې ته مخه کوو. ایران وایي له شپږو سترو قدرتونو سره د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د خبرو بل پړاو به د روانې میلادي میاشتې په 13 نیټه ترسره شي. د دې خبرو هدف د هغه توافق بشپړېدل دي چې د تیر کال په مارچ میاشت کې پرې موافقه شوې وه. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
یو لوړپوړی ایرانی چارواکی وایي د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره به د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د جنوري په 13 نیټه وسی. تیره اونۍ د ایران یو بل چارواکی رسنیو ته ویلي و چې دا خبرې به د جنوري پر 15 کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د سیشن پیپرز افارس خبری اژانس ته ویلي و چې له 15 څخه تر 18 نیټې پورې یوازې له امریکا او روسیې سره د ایران دوه اړخیزي جلا جلا خبرې پلان سوي دي. له 5 نورو سترو قدرتونو سره چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ویټو حق لري او آلمان سره د ایران خبرې د جنوري په 13 په پام کې نیول سوي دي. د آلمان خبری اژانس په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د خبرو د بیا پیل نیټه نه ده تایید کړې، خو وایي چې اروپایي ټولنه د دغو خبرو مشري کوي او تر څو راتلونکو ورځو پورې به د دې خبرو نیټه اعلان کړي. د اروپایي ټولنې استازی فدریکا موغیرینی د سیشن بی پورز د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کړې دي. ایسنا خبری آژانس راپور ورکوي چې د دغو مشرانو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په صورت کې به د کاترین آشتون په ګډون د ژنیو مذاکرات ترسره سي. له ایران سره د نړۍ د سترو قدرتونو د خبرو هدف د هغه سیاسي توافق بشپړېدل دي چې تر 12 کلونو خبرو وروسته د تیر کال مارچ میاشت کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د دواړو لورو هوکړه پرې وسوه. تیره میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه ونه توانېدل چې له ایران سره دغه موافقتنامه نهایي کړي. په دې موافقې سره به د ایران د اټومي فعالیتونو اوږدمهاله لانجه حل سي، داسې چې د دغو فعالیتونو د محدودولو په شرط به پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې سي. د نړۍ شپږ ستر هیوادونه له دې ویرې چې په ایران کې له غني سوي یورانیمو څخه به د اټومي وسلې په جوړولو کې کار واخیستل سي، نو ځکه له هغې واده غواړي چې د یورانیمو غني کول تر ممکن حده راکم کړي. ایران بیا غواړي هغه اقتصادي بندیزونه ژر تر ژره لرې سي چې د دغه هیواد د تیلو صادرات او اقتصادي تقریبا فلج کړی دی. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني د یک شنبه په ورځ په یوه وینا کې په هغو لویو شرکتونو چې د مالیې له ورکولو معاف دي او د ایران تقریبا نیمایي اقتصاد یې په انحصار کې دی، غوښتي چې له دې وروسته دولت ته مالیه ورکړي. نوموړي ویل چې په دې اړه به د خلکو ټول پوښتنې ته مراجعه وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په فرانسه کې د هغې مجلې پر دفتر برید شوی دی چې 2 کاله مخکې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کاریکاتورونه خپاره کړي وو چې په نړۍ کې د مسلمانانو قهرجنې مظاهرې راپارولې وې. په نننۍ برید کې ویل شوي چې د 2 پولیسو او یو خبریال په ګډون لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي، لس تنه نور ټپیان دي چې د ځینو وضعیت نازک ښودل شوی. راپورونه وایي برید کوونکي له صحنې تښتېدلی دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د برتانیا صدر اعظم تر اوسه دغه برید غندلی دی. تفصیل یې د سلطان محمد سرور په رپورټ کې.
تر دغه برید وروسته نن په پاریس کې سخت امنیتي تدابیر پلي کړای سول. جمهور رئیس فرانسوا اولاند له برید 2 دقیقې وروسته د پیښې ځای ته ورغی او وروسته یې د کابینې بیړنۍ غونډه دایره کړه. جمهور رئیس اولاند د پیښې په ځای کې خبریالانو ته داسې وویل: خبریالان او پولیس په ډېر غدر او بوزدلانه توګه ووژل سول. اوسنی معلومات وایي موږ 11 مړي لرو. ویل کیږي چې په وژل شویو کسانو کې یو پولیس او دوه خبریالان هم شامل دي. یوې منبع چې خپل نوم یې نه دی اخیستی د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې دو کسانو چې کلاشینکوف او راکټ انداز ورسره وو او تیمبوزک یې وهلی وې د چارلی هبدو تنظیم مجلې په ودانۍ برید وکړ. ریپورټونه وایي برید کوونکي په یو موټر کې له صحنې تښتېدلی دي. دغه مجلې په خوا څو ځلې د اسلام د پیغمبر کارټونونه خپاره کړي وو. د دغه برید مسؤلیت روسا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او تحقیقات روان دي تر څو دا معلومه شي چې برید کوونکو وسله څنګه ترلاسه کړي.
د نننې حملې په اړه به هم سلطان محمد سرور په فرانسه کې میش د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې ولې د دغه مجلې پر دفتر برید شوی دی. ښاغلی وردک په ځواب کې وویل
تروسه خو په دقیقه توګه باندې څوک نه پوهېږي چې د حمله کوونکو هدف څه و. خو دا مجله د یو شمېر زیادو افراطي مسلمانانو لخوا نه د دې خاطره ګرمه بلل کېدله چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کاریکاتورونه یې نشول او څو ځله دې مجلې چلوونکو ته اخطارونه هم ورکړل شوي وو او یو څو موده مخکې دفتر ته ور هم ورسول شوی وو. خلک داسې فکر کوي چې ښایي چې همدا اسلامي افراطي ډلې وي چې د دې قتم افشا کې لاس ولري.
په فرانسه کې خو ډېر مسلمانان اوسي، تاسو څه فکر کوئ چې له دغې پیښې وروسته به د مسلمانانو سره وضعیت د خلکو څنګه سي؟
زه خو هیڅ شک نشته چې د دې پیښې نو وروسته به د فرانسې د خلکو په عام ذهنیت کې د مسلمانانو په برخه کې یو رقم شکمن نظر پیدا شي. که څه هم یو شمېر زیات فرانسوي مبصرین دا خبره کوي چې د دنیا مسلمانانو د فرانسې مسلمانانو په تېره تېره ټول توریستان دي، که یو څو تنه په دې تروریستانو په ډله کې شامل وي موږ باید دا قضاوت ونه کړو چې ټول مسلمانان هم تروریستان وګڼل شي یا د شک په نظر ورته وکتل شي.
په فرانسه کې میش د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردګ چې پر یوې مجلې د نننۍ برید په اړه خپل نظر سره څرګندو، په هغه د هغه مجلې پر دفتر نن وسلوال برید شوی دی چې څو کاله مخکې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کاریکاتورونه خپاره کړي وو چې په نړۍ کې د مسلمانانو غوسه راپارولې وه. په دې برید کې ویل کېږي دوه پولیسو او یو خبریال په ګډون لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي، لس تنه ټپیان دي چې د ځینو وضعیت هم نازک ودل شوی دی.
خبری مجله اوري
د یمن له پلازمین سنعا څخه هم د ناامنۍ راپورونه ورکول کېږي. د پولیسو یو روزنیز مرکز د باندې ځان وژونکی برید شوی دی چې د امنیتي سرچینو په وینا 13 تنه پکې وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان دي. روترز خبری آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی، تفصیل د اجمل انپر راپور کې.
په یمن کې فرقې تاوتریخوالی په دې هواد کې د 2018 میلادي کال د مشهور پاتونونو رئیس پیل شوی چې د غلطي حکومت بدل او پوزي وبېشه. خو دا تیر سپتمبر د میاشتې راهیسې چې د هوسی په نوم شیعه ملیشو د دې هیواد مرکز سنعا نیولې، دا تاوتریخوالی نور هم زیات شوی دی. د القاعده شبکې مخکې له دې چې هوسی ملیشي پرمختګ وکړي په یمن کې ګڼ شمېر بریدونه کړي او ترې راوروسته یې هم بریدونو او چاودنو ته دوام ورکړي. تر اوسه پورې د چهارشنبې د ورځې د برید پړه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې مخکې د القاعده شبکې د ورته بریدونو پړه منلې. د پولیسو سرچینو ویلي د دې ځان وژونکي حملې په قربانیانو کې د پولیسو د کالج زده کوونکي، هغه زده کوونکي چې په دې کالج کې نوې نوم لیکنه کوله او یو شمېر لاروي شامل دي. ویل کېږي چاودنې درون غږ درلود او تر لرې لرې غږ اورېدل شوی. همدارنګه د پولیسو له کالج څخه پورته کېدونکي لمبې او دودونه هم له ډېرو لرې سیمو لیدل شوي دي. د پولیسو دې کالج ته چې مخې ته یې چاودنه شوې څیرمه، د یمن مرکزي بانک او د دفاع وزارت ودانۍ هم پرتې دي. په سیمه کې یو روغتیایي کارکوونکي د روټرز خبري آژانس ته ویلي دا یو لوی ناورین و. موږ چې راورسېدو نو جسدونه پر یو بل پراته وو. پولیسو ویلي د چاودنې پر مهال له لارې څخه یو بل موټر د تیرېدو په حال کې و چې له هر څه سره لولپه شوی دی. د عبدالکریم راضي په نوم یو عیني شاهد په سیمه کې خبریالانو ته وویل عبدالکریم راضي وایي موږ یوه درنه چاودنه واورېدله. کله چې د چاودنې سیمې ته راغلو
نو دا یو موټری به می چاودنه و چې د پولیسو د روزنې کالج په نخه کړی وو. د چاودنې پر مهال زده کوونکي له کالج څخه د وتلو په حال کې و او ډېر قربانیان یې زده کوونکي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي د پولیسو په دې کالج کې د نو زده کوونکو د نوملیکنې هغه بهیر ځنډولې چې هر کال د یوې اونۍ په مخه ترسره کیږي. لویدیځ او د خلیج هیوادونه ویره لري چې په یمن کې به نوره بې ثباتي د دې هیواد حکومت کمزورې کړي او په عربي ټاپو وزمه کې به د القاعده شبکې ته د دې زمینه برابره شي چې د یمن له پولو بهر بریدونه ترسره کړي. یمن د سعودي عربستان سره چې د تیلو یو لوی صادرونکی هیواد دی اوږده شریکه پوله لري. که څه هم د یمن پوځ په دې وروستیو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په مرسته په دې هیواد کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره وار په وار عملیات کړي دي، خو د دې ډلې وسلوالو بیا هم ځانونه په داسې ځایونو کې پټ کړي چیرې چې ورسره د یو شمیر سنی قبایلو خواخوږي شته او لا هم د نوو بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري. په ډیرو داسې تروریستي بریدونو کې د یمن امنیتي ادارې په نښه شوي دي.
په همدې سره دا خبري مجله هم